سباون کاکر له اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په موکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلین وایي چې افغان حکومت او سوداګر دي د تورخم بندر پر ځای نوري بدلی لار ولټوي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په تورخم سوداګریز بندر کې د افغانستان او پاکستانی پوځیانو د لانجو له کبله تل افغان سوداګر زیانمنېږي.
موږ په تجارانو باندې غږ کوو چې دوی هم باید هڅه وکړي تر څو د بدیلو لارو څخه خپل تجارت پر مخ بیسي، یوازې په پاکستان باندې تکیه ونه کړي. پاکستان همیشه موږ د ستونزې ایجاد کړي او دې خطر سره چې آینده کې موږ لپاره ډېر لوی نور خطرونه مخ ته کړي او ایجاد کړي.
د شغلي پسرلی په خبره، اوس مهال د تورخم سوداګریز بندر دواړو خواو ته د روان جګړې له کبله په سلګونه لارې په موادو بار ولاړې دي. په هیواد کې د صنعتکارانو د سرتاسري ټولنې مسؤلینو د برېښنا د بندونو په برخه کې د ملي وحدت حکومت هڅې وستایلې. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په دې وروستیو کې تر ډیره د افغان صنعتکارانو ستونزې د برېښنا په برخه کې له منځه وړي دي. ښاغلي کمینزاده په هرات ولایت کې د سلما بند یادونه وکړه او په خبره یې په هرات ولایت کې د دې بند په پرانستلو سره د صنعتکارانو ډېرې تړل شوې فابریکې پرانستل شوې دي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.8 افغانۍ، یو 5.5 پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو 50 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ، یو 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو 30 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ، یو 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ، یو 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1655 افغانۍ. د خبرونو پای.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ده. زه سید کمال شریف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ماشوم د حزانت یا د ماشوم د ساتنې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ماشومان د څنګه مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د حزانت یا د ماشوم د ساتنې په اړه معلومات ورکړي.
حزانت یا د ماشوم ساتنه هغه حق دی چې تر ټولو نه اول د مور پلار حق دی چې پس د ودن دوی د ماشومان خاوند کیږي، باید د ماشومان ساتنه او پالنه وکړي. او هر کله چې دوی د بعض عوامل اثر دوی د یو بل نه جلا کیږي، نو دلته بیا هم قانون اولین مستحق د حزانت یا د ماشوم د ساتنې لپاره مور او پلار ګڼلی ده. یعنی که مور توانایي د دې ولري چې د ماشومان حزانت وکړي یا د ماشومان د ساتنې په خاطر حاضر وي، اول مور ته رسیږي. او بیا که مور راضي نه وي، یا که مور کوم مشکل ولري، یا که مور وفات وي، په دې هکله بیا قانون لومړیتوب ورکړی د مورنۍ انا ته چې مور وي، بیا پس دغه نه د پلار مور ته ارجیت دی، پس دغه نه خور ته، د دو ماشومانو خور ارجیت لري چې د ماشومان څخه ساتنه وکړي. او په همدغه ترتیب خاله او دغه پسې اما همدارنګه نور هغه خپل خپلوان چې د وینې اړیکې ولري دوی سره په ترتیب سره، لکه چې په میراث کې تشریح شوې ده، همداسې د حزانت حق هم دوی لري. او حزانت اول په پلار باندې ده، چې یعنی کله چې یو ماشوم تولد کیږي باید د ټول مصارف او محتاجات ته چې ضرورت لري د پلار د خوانه ورسوي. کله چې یو ښځه د نارینه په نکاح کې وي، یعنی ښځه توپ میړه توپ د دوی په منځ کې وي، نو هماغه چې یو ښځې ته نفقه ورکوي، د هغه نفقین چې په هغه کې خوراک پوشاک او کور تداوی او ټول مسائل دي په هغه نفقه که ماشوم هم شریک دی، یعنی ماشوم هم دغه مزایا او نه امتیازات نه چې مور درسی کی برخمن کیږي په یو سالمه کورنۍ کې، اما کله چې مور او پلار د بعض مشکلات له امله جلا کیږي بیا انجونې تر وکلنۍ پورې د افغانستان د مدني قانون د 2 شپږ څلوېښتم مادې پر اساس انجونې تر 9 کلنۍ پورې اول کان تر وکلنۍ پورې، یعنی د انجونو د حضانت حق د مور سره تر 9 کلنۍ پورې او د الکانو د حضانت حق د مور سره تر 1 کلنۍ پورې پس د ازدواج د انحلال د ازدواج یا بیلیدل د مور پلار نه دي. بیا په دې کې قاضي صلاحیت لري چې کله که وګوري چې د مور د ماشومان ښه ساتنه کړې ده، د انکشاف په ارتباط یعنی جسمي انکشاف یې ښه کړی دي یا په روزنه کې یې ښه ونډه اخیستې دي او ماشومان یې ډېر با تربیه او ډېر په زمانې د علومو پر اساس دانه روزلي دي او دوی مکتب کې شامل کړي دي او دوی نسوې استفاده نه ده شوې، نو محکمه صلاحیت لري چې 2 کاله دغه حضانت تمدید کی، یعنی انجلۍ تر 11 کلنۍ پورې بیا هلک تر 9 کلنۍ پورې د مور سره کیدای سي چې اوسیږي، او همدارنګه کله چې ماشومان 13 کلنۍ ته ورسیږي پس دغه نه پخپله دوی تصمیم نیولی شي چې وایي چې د مور سره اوسیږو یا پلار سره اوسیږو، بیا دوی آزاد دي پخپل تصمیم کوي. اما بعضی عوامل دي چې دغه د عواملو په سبب دغه د حضانت حق د مور او پلار څخه سلب کیږي او په هغه پاره کې هم کېدای سي چې نور خپل خپلوان د رضایت پر اساس دغه حضانت د ماشومانو ځان ته واخلي او ساتنه ترې وکړي، او یا که هیڅوک پیدا نه شي بیا دولت مکلفیت لري چې د دوی نه ساتنه وکړي. چې دغه موارد چې حضانت د مور و پلار څخه سلبولی سي دا لکه کفر حالت دی چې که د یو مور و پلار څخه یو تن کفر تراجی کیږي نو دا غز نه صلاحیت حق سلب کیږي او د بل ته، یعنی که مور په داسې پیښه کې هغه شوي وي درګیر شوي وي پلار ته، او که پلار په دغه پیښه کې متهم وي نو مور ته راجع کیږي. او همدارنګه بل موضوع د مور مجدد ازدواج دی، یعنی کله چې یو ښځه د خپل میړه نه جدا کیږي سوچ د میړه په عادت کې وي، یا میړه یې نه وي کړي نو ماشومان ورسره وي او دغه حضانت حق لري، او کله چې میړه وکړي د دوی حضانت حق سلب کیږي او بیرته پلار ته راجع کیږي او بیا نور بس دی چې څوک به یې ساتنه وکړي. او همدارنګه مسافرت هم ویلی سوي دي چې هغه مور او پلار چې د ماشومانو حضانت لري باید دوی داسې سفر ونه کړي چې د ماشومان حیات ته خطر مواجه شي او ماشومان بدون د حضانت یا بې مراقبته پاتې سي. همدارنګه فسق فجور موارد دی چې هم کورنۍ چې په فسق فجور کې ژوند کوي نو د کوچنیانو اوسیدل د دوی سره ممکن کوچنیان متضرر کړي یا د په فسق فجور اموخته کې په اخلاقي لحاظ یا په جرمي لحاظ دوی وروزوي نو د دوی نه حضانت اخیستل کیږي او نور خپل خپلوان ته ورکول کیږي. او همدارنګه یو مورد جنون چې کله چې مور یا پلار په جنون باندې واقع شي حضانت حق دی او نه ګرځي او بلته هغه روغ نفر ته راجع کیږي. په دې خاطر دی چې یو نفر چې د جنون په حالت کې وي هغه کیدای شي چې ماشوم ته د جسمي لحاظه یا د فکري لحاظه ضرر ورسوي او قانون هیڅکله نه غواړي چې ماشوم ته ضرر ورسیږي، نو ځکه د هغه نه د حضانت حق اخیستل کیږي او بلته راجع کیږي.
ډېره مننه معروف صاحب. څه وخت یو ماشوم په حضانت اخیستل کیږي؟
یو ماشوم عموما هغه وخت په حضانت نیول کیږي چې مور و پلار سره یا جلا کیږي قانونا، او یا دا چې مور و پلار توانایی د دو ماشوم ساتنې نه لري چې یا مریض وي یا مجنون وي یا په فسق و فساد هغه وي اختوی او یا هم کفر ترجو کړي وچ په دغه حالت کې کومور پلار توانې د دین لري چې د ماشوم نه ازانت وکي نو د هزانت حق د دین سلب کیږي او نور خپل خپلوان ته په ترتیب سره ما مخکیم ذکر وکړ چې اول د مور مرده د پلار مرده او خپل خور د ماشومان ده پس دغه نه خاله ده امه ده داسې په ترتیب سره د هزانت حق ورته انتقال کیږي او د ماشومان هزانت بیا هم وایم چې د مور سره ډیر افضل او بهتر دی او په داسې حالت کې چې یو بل څوک دغه اجرت د هزانت اخلي د پلار نه او په اجرت ساتي نو په هغه اجر مثل باندې باید مور ته ورکول سي په دې خاطر چې مور ډیر ښه ساتنه کوي د ماشومان نه او د دوی اولنۍ ګټې په نظر کې نیسي د دوی نه سو استفاده نه کوي نو مور ته ترجیح ورکړ سوې ده د ماشومان په ساتنه.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه یو سمو په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئست کچيري یو پلار په خزانات ورکلسي ماشوم ته نفقه او اجره نه ورکوي په قانون کې پدې اړه څول سوي دي
بل لکه څنګه چې محکمه حکم کوي د دوی خزانات په اړه کې چې د مور سره وي یا د پلار سره وي په دې حق له پلار کله چې د ماشومان خزانات مور ته رسیږي پلار مکلف کیږي په دې باندې چې باید هغه اجرت یا اجوره ده هزانت باید مرتور کی او کپلر په دې حق له امتناع کوي ده حق ده ورکول وسخه یا د اجوره ده ورکول وسخه یا دا چې بے بزاحت وی او پیسې نه لري نو کیدای شي چې مور په خپل د خپل مشمن وساتي اما دغه اجرات یا اجورات د دین یا د قرض په شکل د پور په شکل واقع هغه کې انتقال کیږي د نارینه باندې او د ماشومان پلار باید هر کله چې وي د خپل پور ادا کړي.
معروف صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه په افغانستان کې په خزانات اخصل سو ماشومان وضعیت څه ډول دی؟
په افغانستان کې عموما میندې او پلارونه دواړه غواړي چې خپل ماشومان څخه ښه مواظبت وکړي او هېڅکله نه غواړي چې دوی سره بیل شي او ماشومان بل چاته خزانات ورکړ سي. همدا موضوع ده چې په افغانستان کې ډېر لږ واقع کېږي حق د خزانات او خلک هم ډېر آګاهي ورسره نه لري او خدای نه کړده که کله کورنۍ د اختلافونو له امله سره جلا کیږي یعنی مور پلار سره جلا کیږي نو میندې ډېر ښه ساتنې کړي دي د خپل ماشومان سره اتایس بل وعدې نه دي کړي خپل ماشومان یې په ښه توګه ساتلي دي ولو که دغه حجورت د خزانت ورته رسېدلی دي که نه ده رسېدلی ده خپل ورونو یا خپل د شخصي درې یا د کار په کولو سره هغه ګټه چې لاسته راوړي دي خپل اولادونه یې ساتنی دي او د ښه تربیه او خط ادب او خط جسمی ودینه د ماشومان همیش برخوردار
ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله اوسې پیل کوو د دې اونۍ په خبرونه. په
روان خبرونه کې له هغې قابلې سره غږیدلیم چې په ځینو نامنو ولایتونو کې د قابلو د روزنې مسؤوله ده. مختلفو ولایتونو ته سفر کوي، کورنۍ دې ته راضي کوي چې خپلې لورګانې د قابلو په پروګرام کې شاملې کړي، او په دې نږدې وختونو کې په نړیواله کچه د غوره قابلې لقب هم ګټلی دی. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا د دروغ خویندو وژنه د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د دغه پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح ویلي ناپیژاندو وسلوالو د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې درې خویندې چې له غره نه یې چونه راوړله وژلي دي. د انتخاباتو لپاره د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتوالي غوښتنه وشوه. د افغانستان د بشري حقوقو او مدني ټولنې شبکې ویلي چې د کورنۍ او چارو وزارت باید د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د خزینه پولیسو شمیر زیات کړي. د دې شبکې غړیو په یوه غونډه کې ویلي چې دا کار به نه یوازې د درغلیو په مخنیوي کې مثبت تمام شي، بلکې په انتخاباتو باندې به د خلکو باور لا نور هم زیات کړي. د بشري حقوقو او مدني ټولنې شبکې په داسې حال کې دا غوښتنه مطرح کړه چې اوس مهال 3000 خزینه پولیس د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره دنده ترسره کوي. په پاکستان کې یوې ښځې خپل لور سوځولې ده. پاکستانی چارواکو ویلي یوه ښځې په دې تور نیولې چې خپل لور یې ژوندی سوځلې، او دا ځکه چې لور یې د خپلې خوښې واده کړی و. پولیسو ویلي یاد انجلۍ په لاهور کې وژل شوې او مور یې د پولیسو لخوا نیول شوې ده. د پولیسو افسر شیخ حماد اختر ویلي په قتل تورنې پروین رفیق منلې چې پر خپلې 13 کلنې لور زینت رفیق یې د زوی په مرسته تیل چپه کړل او ورته یې اور ورته کړ.
قدرمنو اوریدونکو، شکیلا بیدار هغه میرمن ده چې زده کړې د قابلګۍ په برخه کې کړې دي، او اوس په همدې رشته کې د لیسانس تر کچې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي. نوموړې له 15 کلونو راهیسې د میرمنو د روغتیا په برخه کې په مختلفو ولایتونو لکه پکتیکا، میدان وردګ، لغمان او کاپیسا کې کار او فعالیت کړی، او اوس هم په دې برخه کې د ناروې د کمیټې لخوا په لغمان او کاپیسا ولایتونو کې د نرسانو او قابلو د پروګرام مسؤوله ده. نوموړې په دې پروګرام کې په سیمه ایزه کچه نرسانې او قابلې روزي. میرمن شکیلا وایي دی په مختلفو ولایتونو کې د میندو د تعلیم او صحت په برخه کې فعالیتونه کړي دي.
موږ فعلا د کاپیسا او د لغمان په ولایت کې د قابلګۍ او نرسن پروګرامونه لرو. د قابلګۍ او نرسن پروګرام د هغه چالشونه او مشکلات چې د افغانستان میندې ورسره مخامخ وو، ساتمه وزارت دا کوشش وکړه چې باید ولایت کې د قابلګۍ او د نرسن پروګرامونه ایجاد کړي ترڅو د میندو او د ماشومانو د مړینې کچه ټیټه کړي. ما ډېر ولایتو کې پکتیکا، میدان وردګ، کاپیسا، لغمان د میندو د تعلیم د آموزش او د صحت په اړه ډېر فعالیتونه کړی دی.
اغلی شکیلا بیدار وایي د ډېر کلونه په کلي کې ژوند کړی او د خسر کورنۍ هیڅ اجازه نه ورکوله. ورته ویل به چې موږ ته شرم دی چې ته له کوره بهر کار وکړې، خو دا چې دې د خلکو زړونه لاسته راوړل او د خلکو په همکارۍ خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړ، اوس یې کورنۍ هم پرې افتخار کوي.
کله چې ما خپل تحصیلات ختم کړل او زه واده شوم، تقریبا اته کلونه زیات زه په کور کې وم، هغوی اصلا اجازه نه ورکول. او په دې وخت کې د کلیو د بانډو خلک پوهېده چې ما دغه مسلک ویلی دی، او کله چې هغوی ته یو مشکل را پېښېده زموږ کور ته به راتله، او زما خسر ته ولیورون ته به ویل چې کیدای شي تاسو دغه کس موږ ته دا مرسته وکړي. او کله وخت زه به تلم او دوی د هغوی مشکل مې حلول، او د جامع اعتبار او اعتماد ما ترلاسه کړم. په ډېر زحمت او تکلیف سره هغه د سپینګیري او هغه اشخاص چې په کلي کې با نفوذ وو، هغوی سره ما خبرې وکړې چې زه دغه ستونزې سره مخامخ یم، تحصیل مې کړی دی، درس مې ویلی دی، مګر بیا هم زما کورنۍ ما ته اجازه نه ورکوي. هغوی وکولی شول چې زما کورنۍ ته قناعت ورکړي. کله چې ما د کور نه بهر کار وکړ او د خلکو د احترام وړ شوم، کورنۍ هم په دې پوه شو چې یعنی دومره وخت موږ ډېر اشتباه کړی چې دا موږ په کور کې کینولی دي. یو وخت چې ما ته د امریکا سفر برابر شو، هغه وخت هم ما هیڅ جرأت نه کول چې څنګه زه کورنۍ سره شریک کړم. کله چې ما وویل خوشبختانه هغوی راته وویل چې هغه کار چې تا د پیشرفت زمینه برابروي او ته پیشرفت کوي، موږ هیڅ ستونزه نه لرو.
میرمن شکیلا د خپل کار د لومړی وختونو یادونه کوي. وای دا چې کله لومړی ځل ولایتونو ته لاړه هیڅوک نه حاضرېدل چې خپل لورګانې د قابلګۍ په پروګرام کې شامل کړي. دا به کور په کور ګرځېدل او شاګردانې به جذبولې. د ډېرو سختیو تر ګاللو وروسته یې د خلکو اعتماد ترلاسه کړی دی.
کله چې په میدان وردګ کې کار کول هغه وخت و چې اصلا کورنۍ خپل لورګان یا میندو ته اصلا اجازه نه ورکول چې د کور نه باندې کار وکړي. او موږ هم په ډېره زیاته مشکلات څخه کور په کور موږ ګرځېدو او دا هم کوشش کول چې موږ شاګرد پیدا کړو، تربیه کړو او بیرته د خلکو خدمت ته وړاندې کړو. یعنی موږ چادري په سرول او دروازه په دروازه موږ ګرځېدو. متاسفانه بعضي خلک یا زیاتر ماشومان پوهېده چې دا خط بل ځای راغلی دی، په تیږو موږ استقبالول. خو خوشبختانه چې بیرته هغه وخت رسیده چې هغه خلک بیرته راتله او زموږ د دفتر دروازې ټک ټک وهل چې زما خور یا زما مور یا زما نکره غواړي دغه پروګرام تعقیب کړي او واسطې کول چې دغه کس دونه مکتب ویلی دی او ضرورت لري چې دا قابله شي. دا زما یو غټه او جالبه خاطره وه چې یو وخت موږ خپله دروازه په دروازه ګرځېدو، بیرته جامه چین شو، خلک موږ ته وراتله.
په لورو پرتو سیمو کې میرمنې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نو همدا علت و چې میرمن شکیلا تصمیم ونیو چې ولایتونو ته سفر وکړي.
کله چې وزارت ساتنه دا تصمیم ونیول چې دغه پروګرامونه باید لرې سیمو کې یا ولایتو کې باید ایجاد شي، هدف د دې دا و چې موږ څنګه کولای شو چې میندو دغه باکیفیته خدمات، صحي خدمات ته دسترسی ولري. او اوس هم زموږ هدف همدا ده چې موږ څنګه کولای شو میندو ته خدمت وکړو. څنګه کولای شو د هغه میندو چې حق او حقوق یې صحت ده چې څنګه صحت ترلاسه کړي، څنګه باید تعلیم وکړي، څنګه باید آموزش وکړي. او موږ دا کوشش کوو چې دغه غټه ستونزه چې د میندو او د ماشومانو د مړینې کچه موږ څنګه هغه ټیټ کړو.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com میرمن شکیلا وای ولایتونو ته سفر او هلته کار کول اسانه خبره نه ده او په دې برخه کې ډېری ستونزې لیدلې. آن یو ځل پرې حمله هم شوې وه، خو د میندو مشکلاتو ته په کتو دا حاضره ده چې دا ټول ستونزې په ځان تیرې کړي او میرمنو ته د روغتیا په برخه کې کار وکړي.
کله چې پکتیکا خواته روانه وم واقعا هلته هم ممانعتونه وو. دا هم ما واورېده چې بعضي خلک ماته ویل چې دلته کسان وایي که څوک دا پروګرام شروع کړي کېدی شي موږ هغه د منځ ویسو. له بده مرغه نه چې یو ورځ ز کابل ته روانه وم، زما موټر د طالبانو د حملې لاندې راغی چې زما موټروان هلته زخمی شو. موږ په ډېره ستونزې سره موږ ځان غزنی ولایت پورې ورسولو. چې پکتیکا ته لاړم او ما وکولای شو چې هغه سپینګیرو سره چې نفوذ لري په جامعه کې یو جلسه هغوی سره مې برگزار کړ او هغوی ته ما خپل نیت او خپل هدف وویل. خو بیا هم په ډېره مشکل باندې موږ وکولای شو چې څلوېښت کسان شاګردان موږ خپل پروژې لپاره یا خپل پروګرام لپاره کورنۍ ته قناعت ورکړو چې هغوی راز شي او دغه پروګرام مخکې ویسي. کله چې هغوی راغی په اول قدم کې موږ د هغوی کلچر او عنعنات موږ مراعات کړو، موږ خپل ځان د هغوی کلچر ته برابر کړ. کله چې زموږ د پروګرام یو څو میاشت تیر شو، موږ خپل شاګردان د کورنۍ د خونه مونږه توفی او جایزې ترلاسه کول چې اصلا مونږ بل فکر کول او تاسو هدف بل شی ده. کله چې مونږ د پروګرام یو کال تیر شو، تقریبا اضافه تر سلویخ درخواستونه مونږ د کیلو د باندې نه مونږ ترلاسه کړ. هغه پروګرام چې مونږ پکتیکا کې تطبیق کړ، اولین پروګرام د قابلیت پروګرام وو چې خوشبختانه اوس دوی پروګرام شروع شوی ده. هغه شاګردان چې زوږ فارغ شو اوس مونږ شاګردان هلته استادان دي.
اغلی شکیلا د قابلو د روزنې د پروګرام د موثریت په اړه وایي، په تیرو څو کلونو کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه ډیره لوړه وه، خو د دې پروګرام په پلي کولو سره دا کچه ډیره راټیټه شوې ده.
که موږ اوس په مقایسه کو 2002 کال کې چې هغه وخت سر شوی وو، لیدل شوی وو چې تقریبا په 3000 کې شپږ سوه د میندو مړینې کچه وو. خوشبختانه کله چې په 2010 کې دا سرینې بیا شو ولیدل شو چې همدغه پروګرامونه څونه مصر تمام شو چې دغه کچه د شپږ سوه نه تر 322 راټی شوی وو.
میرمن شکیلا زیاتوي، زما یوازنی هدف دا دی چې میرمنو ته د صحت په برخه کې خدمت وکړم، د زده کړو او ښه ژوند زمینه ورته برابره کړم. کله چې میرمن شکیلا په کلی کې ژوند کاوه او خپل هم له ګڼستون سره مخ و، خو بیا یې هم له میرمنو خپل مرستې نسپامولې او تل د هغوی په خدمت کې و. د همدغو خدمتونو له جملې د خپل یوې جالبې خاطرې یادونه کوي.
تقریبا څلور کاله مخکې هغه وخت چې خپل مې استقامت درلود او سبا ورځ زموږ دروازه وټکېده، کله چې لرم اومله چې دوه جنکه ولر دی او ما ته عذر کوي چې خلاجان راشه زما مور دغه سي نیمه لار کې مور مولادت کړی ده. خو هغه وخت چې ما ځان ته ولید چې خپل ځنا جوړومه مګم ده هغه جنکه چې ما حالت ولیدل اصلا ما ځان ته فکر نه کړ چې زه په کوم حالت کې ما لرم اومله چې واقعا مور ډیره خزيته خونځي دلوده او ام کله شغه مور ته مرسته وکم هغه پلاسنټا مور ته اوټ کړ سړي مور ته چالان کړ د مور وضعیت نارمل شو. نو قبلګن هر چیرته چې خپل حالت خپل وضعیت ته خپل کورنۍ او ماشوم ته نه ګوري.
میرمن شکیلا د خپل هڅو او فعالیتونو په خاطر سکهال په نړیواله کچه د شلو هیوادونو په سطحه د کال غوره قابله وټاکل شو او جایزه یې ترلاسه کړه.
وزارت خارجه د سویډن او آی سی ایم یاد قابلګانو بینالمللي انجمن د 2015 کال کې دوی ابتکار درلود چې موږ څنګه کولای شو قابلګان تحسین او تشویق کړو، چې په 2015 کال کې یوګاندا او کولای شو د افتخار ترلاسه کړي او د 2016 کال کې زموږ دفتر او د قابلګان انجمن تور زمان سره راولنه اغوی سره شریک کرد او اغوی په سیودن او آی سی ایم کې یو کمیټه درلوده چې د ټول ممالک همدغه لاسته راوړل نو داکومنت اغوی ته رسیده او اغوی کله چې ارزیابي وکړ خوشبختانه ما کولای شو دا جایزه ترلاسه کړو.
درنو اوریدونکو، هغه جونې یو میرمن چې د قابلګۍ یو نرسنګ په پروګرامونو کې درس وایي باید هغو کلیو او بانډو ته چې میرمنې پکې صحي خدماتو ته ضرورت لري لاړ شي او هلته میندو ته با کیفیت صحي خدمات وړاندې کړي. اړوندو ادارو ته هم لازمه ده چې په لرو پرتو سیمو کې لا ډېر صحي خدمات وړاندې کړي چې د مور او ماشوم دواړو ژوند په امان کې وي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خات اوسئ.
وصال طبیب راشد هجران په تور شپو کې د وصال طبیب راشد هجران په تور شپو کې د جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د دردمن شام دیا